یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستوم پیل په خبرونو باندې کوو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په پنځمې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودېتونکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخې ټکان شوي دي
ناتایید شوي رپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی دا په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سې شنبې په ورځ د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمې چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګویوا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي د ایوا په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نموړي دا پیښه زړه بوګنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو د پروګرام معرفت په کابل کې د سشنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبتنام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودېتونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سپخې ټکان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوی هیله کوم لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته اغواګیست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی دی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سې شنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزي عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیځ کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سېشنبې د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې بخبری سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خپرولو حساسیت له امله د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کومه پېښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي. چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سې شنبې په ورځ البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سې شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کېږي. شریفه، حسن رضا، محمد همنارنګ، اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته سوي دي دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه ده اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به یې له رسنیو سره شریکې کړي.
مننه کوم.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخباراتو ریاست، د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ ویاندیانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا ابت الله غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
د طالبانو له لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او دنجونو پر زکړو د طالبانو د بندیز پر دوام د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زکونکو د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې لشپږمو ټولګیو پورته دنجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څه موده وړاندې په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي وو چې له زده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی وو چې په کې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او په کار ده چې د دوی له زده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمېر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستان لپاره د پخواني جمهوري نظام ځانګړي استازي محمد عمر داودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوي. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته لیکل شوی راغلی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمېر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. یادونه ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو خونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست یو وار بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهوره سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي او وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشتې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملیې ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډېر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډېر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ انجونې به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کب په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودې چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنیو خوانځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلیدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسي پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدراعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دوی په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دي چې دی او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دنده سپارلې چې تر څو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوې طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه کمیسیون د تیرې ورځې ناستې مشري د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلي هغه طرحه چې د افغانستان مرکزي بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیونه افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزي بانک د خطر مخکې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولی. مرکزی بانک دغه طرح شاوخوا میاشت وړاندې د صرافانو ټولنه ته وړاندې کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلي. دغې خونې تېره ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دواړخیزو همکاریو په کېدو ټینګار کړی. د خبرپاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو او اصلاح شویو تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک ته پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د یادو پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پانګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرستې غوښتنه کړي او مقابل لوري هم د همکارۍ ډاډ ورکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واته افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو شپیتو پوله، یو انګلیسي پوند 111 افغانۍ شپږ شپیتو پوله، یو سودریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی 53 افغانۍ و دېرش پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځي لا هم تړلی او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځي او د پرانیستو پر یو طرحه کار کوي او زر به د خونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ ته تړلی خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې ریپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجینر او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی هم دا شان غواړي د هغو انجینرو او خزو پر مخ د خوندزي دروازې پرانستل شي چې د ماحال د زده کړو څخه به برخې پاتې شوي دي. خوسته انجینرو او خزو یاد سرګندونی د النور د روغتیاي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنده کې آزاد اراده ته وکړي. د کانکور یې ګډونوالی بسمینی ول په کار د چپ افغانی ټولنه کې د خزو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
وختونه مې راځي چې د پوسټو ولایت کې لکه د انجینرو خاصه توګه د مو کاندو لپاره د انجینرو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیو کې او د میسو کې او پنتونو کې د توجه باید د ته ډیره شي. موږ دا وختونه درکو چې مو کومې پیان چې په کور نو ستې دي هغه ته لکه توجه شي د خل دې مکتبونه چلان شي او دا چې یو موږ ته لکه دا چانس کې چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې دوروسته د افغان جنوب پر مخ د وم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه ګڼي او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول که یو خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی یې په سم او درست ډول وشي. خو کچېرې خزینه ډاکټر ته ورشي کولی شي خپل معالجه او تداوی په درست
یوه بل محصله حسینه وایی بشری ټولنه د نارینه او خزینه څخه جوړه ده. نو د نارینه او پشان د خزینه زده کړو او کار ته هم اړتیا ده.
لکه څرنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو تر څنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهمه ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابره کړي تر څو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلاتو څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یوه ګډونواله عالیه وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي، حال دا چې د شریعت او قانون له مخې ښځینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېره اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمينه برابر شي، ځکه د حزه او نات باړه په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي، ځکه دین اسلام کې هم ویل دي. موږ دولت څخه خيله دا او داسې نور مشرانو ته هم خيله دو چې دایته د خیاند ته ورونو ته په حزه توګه د خیاند په برخه کې ډېر پاملرنه وکړي.
د انچونو زکونکو او معسلانو یو مهمه غوښتنه د خوځ دکړو په خاطر د عملی زکړو د زمينو برابرول وو. د النور د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړي دي. یاد دیوی په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوې، حرفوي او روغتیایي زده کړو ته د ښځو او نارینه لیوالتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 800 کیلو هرت اوریدلای شي.
لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي اسد الله لودین ورته کتنه کړی.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپږ تنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی. خود خبرونه په باور په خوا د عیش ورته حمله کوله او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په زینو نورو مسلو هم لیکنه کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خزینه محبس د پخوانی مشر عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي په دې خبرونه کې څوره اخلي.
علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فقر او د لوګي موضوع مثال په افغانستان کې د لوګي او فقر دومره زیات شوی دی ان افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به هی افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک کې پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نه نو بیروزګاری دا بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خو ځان ته ورچول خو ځان یې وژل دی نو دین نور لوګي کور دین نه حد نه زیاته لوګه دا حد نه زیاته بیروزګاری دی. افغانستان په لاسو کې دا لاسو کې تقریبا نه نه پر روزګار دی په سلو کې نه نه وی پیسې خلک روزګار دی یو پیسې دی چې کوم کاروبار لري دا هغه خلک دي چې کول ته طالبان طرفداران دي دغه کول دوی نظامین دي یعنی تقریبا نه نه وی پیسې خلک دي.
السلام علیکم زه رشید د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه زستا سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو دا ده چې دا تاریاکو په بدل کې د موږ ته یو معیشت راکول سي ځکه چې موږ د دا تاریاکو څخه ډېرې استفادې اخیستې نو هغه بند سو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو دا ده د لوړ ټولو چارواکو څخه چې موږ ته د دا بدل کې معیشت راکړي.
سردار محمد نیکزاد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډېره حده پورې بې وزله نه په نقشه کېږي یا خیشته یا خاله ده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کېږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو تور کې دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کی ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کې مشتدي بندونه جوړ کې همداسې کارونه دی مشت وکړي.
د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلي نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه اسوره جي پاکستان حکومت داسې بربریت راخستې دي چې ټوله شپه بیګا دا اسوره جي کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو مډز کی په ارس باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپه دا نه اوس تاسو خبرې کوم لګي د پاکستان حکومت درځه خيږي نو مونږه د نړۍ دا 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 دی چې مونږ کوم جرم کړی دی کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی مونږ صدا ظلم مکوي خدای ته وګوره که سامات بن لادن په پاکستان کې پیدا شو که نور دا شرګر دي په پاکستان کې دي په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږ سهوله غواړو مونږ امن غواړو او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ صدا ظلم مکوي مونږ صدا ظلم مکوي مونږ دا زمونږ ظلم به انشاء الله تعالی به تاسو انتقام واخلي مونږ دا تمرو چې الله تعالی به ستاسو انتقام واخلي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې درسره ملتیا کوي. وخت